السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاس ویم پیل په خبرونو کو د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنای سیمستر نن د نجونو لګډون پرته پیل شو یو شمیر محصلان د نجونو په زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بولی او په ټولنیزو شبکو کې د یو لیک په خبرولو سره له نارینه محصلانو هم غوښتي چې تر هغو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته نه وي رسیدلی دوی د هم ټولګیو ته نه ځي درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو یو شمیر محصلانو د یا ټول یا نه شعار په ورکولو سره وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته ولاړ نه شي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند که څه هم تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي خو مخکې ویلي وو ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونه کې د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي په مقرره ډول د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سرو نیونو په دوام هم اندېښنه ښودلې ده د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې رد کړې دي د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي په عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي دوی وایي طالب وسلوال په ښار کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قانون خلاف تګ راتګ کوي دوی وایي شخصي موټر سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه هم د طالبانو لخوا کیږي او توهینوي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک د خلکو موټر چلوونکو د زورولو حق نه لري او خلک باید د داشان قضیو په اړه خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري د ایران مشر علي خامنه‌ای د خپل هیواد له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په خوانځیو کې د زهرجن غاز شیندونکي ونیسي او سخت سزا ورکړي خامنه‌ای دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د زده کوونکو میندو پلرونو غوسه څرګنده کړه خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال مجید میر احمدی دا ډول پیښې وړې وبللې په ایران کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سلګونه نجونې په زهرجنو غازو مسمومې شوې دي د بنگلاديش چارواکي په خپل واد کې د روهینګیا مسلمانانو په ستر کمپ کې دور لګیدو د علت په اړه څېړنې کوي د دې پیښې له کبله چې پرون یکشنبه وشوه 2000 کډوال به سرپناه شول د ځای چارواکو په وینا په دې پراخه اور لګیدنه کې چاته مرګ جوړل نه ده اوختي په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر په څو ټویټونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اور وژنې هڅه وکړه او د دې کمشنر او نورو همکارانو ملاتړ کاوه په تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برما تر یو میلیون ډیر روهینګیان مسلمان ان بنگلاديش ته کډه شوې دي لدی ډلې اول لکاو څلويګ زره د 2018 کال اگست رئیس بنگلاديش ته ورسته لاغه واوختل چې د میانمار پاوز د دوی په وړاندې ځپونکې اقدامات وکړل د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په نیویارک کې له دوو اونیو کوټلو خبرو وروسته د سمندرونو د ژوو پر خوندیتابو موافقه کړې اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا موافقه د سمندرونو د ژویو د ساتنې په برخه کې یو لوی ګام ګڼل کیږي د راپور له مخې کله چې په 1994 کال کې د سمندرونو د قانون کنوانسیون تصویب او نافذ شو د سمندرونو د ژوو حقوقي مفهوم چندان تثبیت شوی نه او په تیرو دوو لسیزو کې په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجې ته ونه رسیدې او د بالیوود یا د هندی فلمونو وتل ستوري امیتاب بچن ټپی شوی دی هغه په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې دی د یو فلم د شوټینګ پر مهال په سینه باندې ژوبل شوی دی ډاکټرانو هغه کتلی او ویلي دي چې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې وه روغتیا پالانو امیتاب بچن ته د څو اونیو د استراحت او رخصت وړاندیز کړی دی اتیا کلن امیتاب بچن په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او دا خبرونه هلته هم ولولې وسم د پروګرام د مطالبو معرفي د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنای سیمستر نن د نجونو لګډون پراته پیل شو نجونې څه وایي
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي
په پاکستان کې د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستانی پلاو خبرې پیل شوې دي په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د ایران مشر علي خامنه‌ای په دغه واد کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه غوسه ښودلې
درباره اینا اشد مجازات باید اجرا بشه چون یک جنایت کوچکی نیست
د سپورت لنړی
د پاکستان غوړ لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خپل پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونی سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اول کې به ورشو د سړو سیمو کې د پانتونونو د پیلودو په ارتباط باندې ریپورت چې د راپورونو لمخې نن پیل شوی دی، خو انجونی پانتونونو ته لا هم نه دی پریښودل شوی. همایون هیواد په دې اړه باندې ریپورت لري.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلان وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نشي کولای درس ووایي. هغه کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلې دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شوی، د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی وو او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی هغه اسلام تاکید لري چې موږ عقیده لرو، یکه د دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څخه وایي شریعت، د یو خوا څخه مخالف د شریعت د دوی کار کوي. د جامع جهاني سره ما غوښتنه فقط دغه دی چې زموږ حمایت دی وکړي، زموږ ژغ دی وټول هیوادونو ته ورسیږي. چې موږ اوس په څه شرایط کې یو؟ موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنۍ واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې. خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یو سر خلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چشمنه کړې وه، د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي، په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د ذکور محصلینو ته راجه کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، د اعلامې خپرې کړې وې او ویلې وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملی بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي وو خپل ټولګې ته. خو موږ د هغه شعار تر شته لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پانتون ته لاړو نه، صرف د پانتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډیر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو لخوا نه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پانتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي. که پانتون ته داخل ته پرې نه ښودي، دوی د پانتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپل مطالعه دی وکوي.
و مختل په دیاله چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز بکله لري شي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زیوله هاشمی زموګړی کې جواب نه کړي.
د پانتون استاد اغلی محمود تقوا لدی مو هله کړي و چې راشي پروګرام ته. اغلی تقوا مننه چې راغلی. نن راپورونه و چې سړو سیمو کې پانتونونه شروع شول نجونو پرته، په دې اړه باندې خپل نظر کراته وایي څه حس لري؟
سلامونه ټول قدرمن او اوریدونکو، نظر په دې اړه یو خزینه استاد چې اتلس کاله درس لوستی وي، زحمت ایستلی وي، نو هغه به څه نظر ورکړي؟ کله احساس پوښتی، زما احساس ممکن د هغو شمېر ښځینه استادان او محصلینو په څېر وي چې کلونه کلونه یې درس لوستی دی، زحمت ایستلی دی، خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شول، او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومې دي. دا زما احساس دی. او نن ورځ زه له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو، البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم، یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو، دوی هم خفه وي، ولې موږ څه نشو کولی؟ حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي، حکومتولي بل څه شته نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي، خپل وګړو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خپل وګړو د تحصیل کچه او د پرمختګ کچه لوړ کړي، ولې متاسفانه مونګه برعکس روان یو.
اغلی تقوا، د انجونو سره په تماس کې یاستې، اغوی څه وایي؟ د اغوی څرګندونه څه دي که مستقیمه تاسو سره خبرې کړي وي، خصوصا د دغه ورځې په خاطر باندې؟
بالکل، زه له خپل اکثر محصلین سره چې موږ مختلفونه په واتس اپ کې لارل، د هغې لارې مکول خپل محصلینو ته تدریس کول یا به هم ورته لارښوونې کول، نو خپل اکثر محصلینو سره زه په اړیکه کې یم. که ښځینه محصلین دي، که نارینه محصلین دي، نارینه محصلینو ته تعصب څرګند کړی دی، هر یو مت تسلیت ویلی دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو، او ښځینه محصلینو نو تاسو پوهیږئ چې اکثریت ته دا ویل دي چې استاد که پوهنتون شروع شي نو موږ به څنګه کوو، څنګه کولای شم زه پرته له فاکولټې څخه ورسېږم او خپله ساویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنی مختلف مسئلونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې، چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دې وي او لا هم وخت شته دی، ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو، یعنی زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړې وای.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی محموده تقوا چې خبرې مو راسره وکړې. البته د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو چې نجونو پرته نن پیل شوي دي، په دې اړه مو د پوهنتون له استاد اغلی محمودې تقوا سره خبرې وکړلې.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
همایون هیواد پاکستان په قربتوب د تراګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کیږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی، هلته خبرې پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوی سره د تراګری د عمومي غوښ پاړه چې دوه هیوادونو ته متوجه دي، د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه، د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو، ځینې افغان سیاستوال او شنونکي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو، دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا باید د پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او د غټولو توریستي ډلې چې کومې ودي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي، کغه ټي ټي پی ده، القاعده ده، داعش ده، ای ټی ایم ده، ایومی ده یا نور دي. او کنه وی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل د لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدیږي دوی هم همره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه جدي بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پښتون اندېښنه ښودلې و او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوهې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبیدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دوه دېرش افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي، او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلی تورپیکی امرخیل هم شامل و. په همدې اړه باندې فرشته مرسل یو ریپورت جوړ کړی.
د ایتالیا په بو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکی امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نه درک ده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایع بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر افیز الله بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د خځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هیواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونه کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه هم دا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کیږي چې د راتلونکو د خاطره باید یو چیرته بلاړ سي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر سي. اصلي عمل دا دی چې دا شیزنا ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته بلار سي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکی امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د دې راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکی امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکی امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیست با تجربه او خوږ ژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودردولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویاند نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپله فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکونکو د معلوماتو له مخې تورپیکی امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دغه تلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یو خبریال سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته ویل چې د خځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خزینه خبریالان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري. ورستر بل د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالان په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هیواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نور قربانیانو د مړینې په اړه خوشنۍ څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوی رد کړي.
موږ پر رسنیو کې د ښځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې له نارینه وو سره د مخ کېدلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس پر رسنیو کې لکه طلوع، آریانا، شمشاد او راډیوګانو کې ښځې خوندې دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یو کښته چې ډیری پکې افغانان او غختلې په غیر قانوني توګه د ترکیه له ازمیر ښار څخه ایتالیا ته ولاړ شي، د اگست په اتمه د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اتیا تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایتالیا په جنوبي ساحلو کې په ډوبه شوې کښته کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکی امرخیل و همداشي بر اثر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستيال چې مخکې د رادیو رئیس همو ښاغلی عبدالغنی مدقیق را سره په پروګرام کې په ژوندې توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم، کور مودان چې راغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکی امرخیل د مړینې په ارتباط مهم راپور درلود چې دا د ګڼو نور افغانانو په منځ کې په ایتالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره وایي چې اغلی تورپیکی امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کلان راته وایي.
ډېره مننه ستانګزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو یو ادوارو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خوشنۍ هم خپل خوشنۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکی امرخیل د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون تقریبا له 2004 کال خپل دندې پیل کړې او په ملي رادیو تلویزیون کې هم د راډیو په برخه کې هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل او په راډیو کې ډېرې ادبي، هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخته بولي. نو د تورپیکی امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومان او یو خوریای یو وراره په مرګ باندې چې خبر شولم، بیا په خاص توګه د تورپیکی امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټولو کورنۍ ته وړاندې کوم. د تورپیکی امرخیل مرګ واقعا ډیر غوځوروله. ما د غراز موږ همکارانو ته، یعنی د موږ ډیره صمیمي همکار وه په راډیو کې. وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په توګه میدان تر سره کوله. ډیره صمیمي، ډیره مؤدبه، ډیر یو ښایسته غږ یې درلود او ډیره بااستعداده میرمن وه امرخیل.
ښاغلی مدقیق، په اغلی تورپیکی امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون او پټوله کې د رسنیز کورنۍ ګڼ لزګونه خبریالان او ژورنالیستان او غړي وتلی دي. ځینې د تخلیه په وخت باندې، ځینې لاغر او وروسته په سخت قاچاقي لارو باندې، څه فکر کوي باید دوی ته څه شوي وای چې راحت وتلی وای؟
ستانګزای صاحب، اصلا خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام له راتلو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې پیادیږي درې ځلې داسې حالت راغلی. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو دل چې په افغانستان کې د مجاهدینو اسلامي نظام راغلی، بیا هم در کوم حالت. نو په خاصه توګه د ټول افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې د آر ایس ایف دغه راز ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو راډیوګانو لکه ستاسو راډیو، بی بی سی او نورو برخو کې چا کار کاوه، دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مستونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک غوښتي وو تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو، د ژورنالیستانو ټولنو، لدينا زنه پیغام چې یو 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 سوداګریز بازار تر جوړ کړی یا د خپل خپلوانو د خپلولي په نوم باندې د ژورنالیست په نوم زه اورم چې 1,00,000 کاته تر 15,00,000 خلکو نومونه سب کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته کې اصلي ډېر لوی ستونزه دا ده. بل د میرمن عمر خیل اتمن خپل تفتلاش کړی ده له کومه ځای زه معلومات لرم میرمن عمر خیل تر ترکیې پورې رسېدلې وه او په ترکیې کې ډېر وخت تیر کړ. نو له هغه دې به یې هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو یوه میرمن عمر خیل سره
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شو او خپل خبرې مو د اغلی امر خیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې را سره شریکې کړې. کور مودان
azadiradio.com.
د ایران مشر علی خامنه ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه واد کې د نجونو د خوندزو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. لڅو میاشتو راځي چې تنجونی مسمومیږي په زارجونو غاز او دغه پیښې اوس ډیر شوې دي. اسمت ساروان په دې اړه باندې لمک سره ورستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو رئیس په شوانځیو کې د سلګونو جنو مسمومی دا نه بخښل کېدونکي جنایت او بل او ژمنې وکړه چې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قول نن دوشنبه وویل چارواکي باید د جنو زده کوونکو د مسمومی دو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه ده.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګدساران، یاز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، شابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومی شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو، ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي و نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنۍ او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلی خپلوان په اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به انجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادې اروپا د آزادې راډیو د فردا راډیو څنګې راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یوه ښوونځي له 600 انجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې 10 انجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
یسمت ساروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زارجونو غازونو د بریدونو په ارتباط باندې مکته ورستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام ورستي برخه ته راشو. زموږ د ورزشي برخه همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل را سره خبرې کوي. د سپورت نړۍ ورستي جزئیات بل د وورو مهرباني.
د پاکستان غوړ لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونی سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوي په څلور اورونو کې 25 منډې ورکړي او د لوبې په پیل او مهمو شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټي په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبېد او په خپل لومړی لوبه کې 9:50 منډې وکړې چې درې شپږیزې او 15 ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوید الحق چې کویټي ته لوبېد هغه یو وکټ ترلاسه کړه. د ویلو د شي د دې سیالیو د شنبې ورځې په لوبه کې راشد خان بیا د غوره واغیزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وي. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یو سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټیډ ته وو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته تر سره شو. لیورپول د لوبي په لومړۍ نیمه کې اواز یو ګول کړو، خو د لوبي په پاتې نیمه یې 15 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او داروین نونیاز وو چې دوه دوه ګولونه تر سره کړل. لیورپول لوبډله د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 15 مقام ونیو، خو مانچستر یونایټیډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته دریم مقام لري. د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ تر سره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډله ای سی بی 11 ته ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډله چرمن 11 لوبډله ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده. ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان پوانتونونه د جمیل رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شوله. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشي او د خبرونو التم او ولولې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې دروسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پرسمیت پیژندلو د شرط په توګه یې خېری. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د دې په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبانو ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟
د بحث تمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سیدی صاحب تاسو ته در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نوو اړیدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنا خبر ده. زما په پوها باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بې معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً به معنا خبر ده. شکر
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګرانو ملګرو او همکارانو ټول معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک تر سره کوي، که د حکومت دا نه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که اداري او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بل مرګه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو د پلشو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، تموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړي او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. مغربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفه پر اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره مواله او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفه په اساس کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا هغه اکثر د دیکتاتوري، د زور، د فشار او
د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسنی نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جل جلاله سنو فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت واګي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت واګي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو ته تضمن وي، او د خپل وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو ته تضمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلی او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پیړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوږو او څټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي، د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پر ځان د وګمارل شي ترڅو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مرته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو ونه په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل، د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې پر سنوي کې وویل شو چې عبدالکبیر هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنه کتنه تر سره کړی، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پایل کړي. دا هغه څه چې په تیر جمهوریت نظام کې په ورستیو کې البته مخکې سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې طالبان سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانان ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانان ترمنځ خبرې مخکې ډېر تر سره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. ولې نړیوال بیا ډېر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانان ترمنځ ډېر ناستې او ولاړې نه دي شوي. منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هغه مونږ غواړو چې جهان او نړۍ مونږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او مونږ خپل زمينه سازي وکړو تر هدف پورې.
خو سعید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه اونشو
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانی او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د پېستاد د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخه په اصطلاح د حل لارې 15 نه زیات نه دي، 150 160 حزب چې راځي شوي دي. معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیواله ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه عملي شوې دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیر نه
سیدی صاحب خبر دل ترازم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې ک افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول.
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچیرته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلی د جلی او الګ د الګ سره واده کول شي هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو د ښکاله څلوه کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونرسېده چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې چې هغه څه دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څولو چې فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بیرته لږ اړیکه سره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو تر منځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډیر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هیواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی
نیموی او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقي او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. له هغوی سره
هم دا خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرش تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغسې یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنیو او نړیوالو سټیجونو لوبیم کوي، او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک په تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري، او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو
زه کله باید په دې باندې بیا باور ونه شم. بله، ټولنیز رسنیو کې ډېرې ویډیوګانې هدا خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل په هغه ماش باندې، خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولای شي دته چې دومره بلډینګونه جوړ کینو. حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوری نظام کې هم اوج ته رسېدلی. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږدي، فکر کوي چې کچېرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پرسمته پیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړي لږ زره په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
په کار ده.
تلګرافي غږیږم، بازه به وایي چې دا څه وایي لسره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
دا افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبب یې موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې منګه د ملت استازي ورازي منګه ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله تورنه او نیکولاس ولسن او نور ته منګه د حل لارې
شهید صاحب زما هدف دا بخنه غوړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافي تر کنټرول لاندې دا ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطن تښتیدلې دي مخکې تجربه ورکړې یا نور سره کېنی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبري وکړي
چاچی په دې وطن کې تجربه کړې ده خیانت یې کړې ناتوانی یې کړې بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لار نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
منصفانه
د قومونو د حل لار نه ده
منصور سه تاسو د اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوي چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې له خوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي کاغذ نړیوال فشار وی هم د غارزښتونو پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمل کړي موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او د نړیوال ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او ستر چارواکو ته هم کار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهۍ او بربادۍ ته په کتو په دې ملت ضرورت دي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي ترڅو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار
مننه منصور صاحب سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبر کې اشاره وکړه چې د نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه به نتیجې دي خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه ایښوي نه دی چې نن ټول پونتون په سړو سیمو کې پرانستل شو خونجونو ته اجازه ورنکړل شو آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبان ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به بار کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمام اتخادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادي ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تبا کی شه د اختیار ده ملت به تبا کی او د تراژیدي به د سیمه د مشکلات سبب هم شي متاسفانه
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ بحث مو نن د ټولګډونو حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلاسن پرون یکشن به په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټولګډونو حکومت جوړ کړي او د هدف در رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې منالرون کې خبري پیل کړی زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم او له خپل تخنیکی همکار ته روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه
دینجن په شونځي کې داول سنسنیول تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
یا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.